کرکتون کې تایر ځلان سره د نقد او کرکتنې پروسنی بیر مرکاوري
هغه اصول چې باید نقد پوشي هغه ام پلیکنو کې پلیکړو هم په هغه فکر وکړو هم په ځان پوي کوو او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډراما لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوی سریال په باره کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر له مخې د دغه درې ورځني نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کانفرنس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانې په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا، د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوهنیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل څنګه چارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر له مخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون منکېدو په باب خبرې وکړې او له اړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خپرونې د ډلهییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیاري کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي معین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې دا کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رایې په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سانچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کرکتنې تر شا پرېښی خبر نه دي نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک. د لومړی پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخه په پرتلا یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخه کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تبصیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تبصیریز کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو پوخه هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې، ولې په دې تیرو لس پنځلس یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی؟ خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروسته یو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروسته یو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولې کره کتنه ورته ډول ببو ښکاری او ویره ترې کوي؟ علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه در رسیدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی، یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوې راسپړل دا گینی نقد دی. حال دا چې کره کتنه دا راپګوته کوي چې د یو اثر د خوالي اړخونه هم باید روښانه شي، او هغه نیمګړتیاوې چې د یو کره کتنې کوونکي لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري، هغه دلایل په خپله په هغه اثر کې موجود دي، د کوم له کبله چې خامی پکې رامنځته شوي دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې ځای کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي، لوستونکی په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړی شي، لوستونکی او په خپله لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو دپاره یوه بله لاره او نورې هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبی گی نه، هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګه نه کدل کیږي، یا په خبرو کې هر څوک ستاینه کوي خو که په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا دی چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغسې نه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتونکي افراد کوي، یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغه کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوب هم به ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږ په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د یو ځوان کرکټونکي په توګه زګورم ته په دغه برخې کار کې، هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې، او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي، د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو؟
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې ژباړل شوي یا لیکل شوي دي، بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه دا دی، پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپلو نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي، یعنی د پښتو دپاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد د پاره خپل ارونه اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. په خا دې اخ تډیر پام نه کیده، ولی په دې تیر او دولسیزو کې کوم لیکنه چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي، کته سی وګوري هغه موضوعات چې په نقد کې پنړیواله کچا باندې مشهور دي، هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمون کې د پښتو نقد د پاره هم خپل میارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دی هغه وټاکلی شو یا هم راښکاره کړلی شو. دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري، ولې پوخا ډیر پام دی اخته نه کېده، بلکې ډیر باور په دی و چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو، زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې دې ته ډیره پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتونکي توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستی وي، او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه را زیات شول، ادبي غونډې زیات شوې، مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه، څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي؟
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلود، هغه دا چې کله زمونږ نقد ل انفرادي ډلی شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیل غنو نظرونه ورکول دا د دې سبب کېده چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلات او د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبر هم پیدا کېدل په دغه لارخونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه هغه خپل ادبي هویت چې څه دی د هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولین ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنه نظر ورکول دي، دقیق خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چی هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه، نو اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونی شي که هم دلته هغه اثر غوره وګړلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نشي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کېږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او دی. خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکې د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمي، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي د هغې اثر ژور ته کوش شي، د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شاید څه دي، د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې قبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. له ځان
سره یوه بله خبره، تر ډېره وخته پورې کله چې کره کتنه وشي یا مثلا دی و شاعر یا دی و پنځون کی په حق کې تیرے وشي یا زیاتې په وشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانه د نقد کولو یا د کره کتنې صلاحیت لري، فلانه نه لري. څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کره کتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې مونږ اول هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپله دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري. خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چا ته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته یې مه کوه. زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیروني شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځان ته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاري په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې، او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخې لیکل شوي دي. دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکړي. خو که مراد نشي او بي اصول چلند وشي، لکه مخکې ما وویلې چې لنقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کړي یا د یو اثر اهمیت له منځه یوسي، یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور مونږ ځنې داسې شیان هم لرو، ځینې ادبیات زمونږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلهیز سوچ له کبله هغه ته پرته ل میارونو او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کیږي څومره چې هغه ارزي. نو دغه رویه کوي زمونږ په نقد او کره کتنې کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصلې کولو وړتیا ولري او څوک دی ونه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنې کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پورې حتی د جنجال سبب وګرځي. د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښیندلې.
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم. یو خدا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده. فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ پخوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي، یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي، عام کېږي. په دې ځای کې ځینې خوبۍ هم دا بهیر لرلې شي. هغه دا چې کرکتون کې په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله بچ د خطابې په میز دی درېدا او فکر به کوي چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی، ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي. خلک په دې پوهیږي چې ولا نقد هم یو شی دی، که زه بی اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي. تبان دا خونه ادبیاتو ته ګټه لري. ولی کمنګ هغه اخته یو ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چونکی نن سبا په موبایل او په پډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیز شبکې فعالې غومره وخت نه چې دا سر د پوره شاننې او د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کړي د خونه وسنجي، نو د هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې. نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کول شي، هم لدې کبل چې برنه هکا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی، ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد د اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي. هغه ته دا کفایت کچې او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی، نو دا هغه ذهن خراب شو. په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي، چې الته هم د سیو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی. کومګه وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل هغه صلاحیت نه په غونډه کې او په ناست کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنکي. ولی په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نی چې د بحث کنټرول کې او په هغه اصولي لارو مخکې لاړ شي، لدې کبل جنجال جوړي.
ډیر مننه کوم.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان ډراما لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سیریال او 22 ډرامې فلم شوې دي. تیر کال د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د یو سیریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې له څه مودې راهیسې یې لومړني کارونه پیل شوي دي. د ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تراب صاحب ستړی مسي
من خیر سي ومن سي خدای سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې لدې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده، زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکي او داسې راته ویلای سي چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې؟
خبره دا ده چې لومړی وځ خپل دغه حکومت تر اوسه پورې ما تقریبا 2 تلویزیونی ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي، همدارنګه یو سیریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې. په مجموع کې به تر اوسه د 15 داسې د سیریالونو په نامه یو څه لیکل شوي. پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سیریالونه دي او که نه.
زما منظور همدا ده چې غوښتل مې همدا پښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوئ او خپله مم لیکلی دي د پنځه شپږ سریالونه چې تاسو یاد کړو لفنی او مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دې نه چې ستاسو پښتنه ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي، یعنې تلوسه پکې. تاسې مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله، نو هغه مو په حقیقت کې سریال نه دی. سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري، همداسې یوه کیسه ده دوامداره. او بله خبره دا ده چې پایم نه لري، نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو. راځو اوس دې خبرو ته چې دلته څنګه دغه شوي، دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي، نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو، همدغسې شوقي خلکو. یو نیم به پکې لیکوال هم، خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي، پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي. تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې، تمثیل پکې د پاسه بېله خبره. نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده.
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه؟
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته، نه په دري کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی. ما تاسو ته مخکې ویلي څه چې څوک لیکي دا نو یا داسې چې د ډونرانو نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه ورته وایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سریال په نامه. په حقیقت کې هغه سریال نه، خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم، واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي.
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړم، البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دي. تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیثه کې یو څه لیکه، بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي، کوم قانوني مواد چې همغه راخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي. داسې تولید ته چې کېږي، تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته؟ دا یو هنري اثر بللی سو دا څه شی؟
عمان صاحب دلته خبره شته دی، خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چاته وایي چې دې ولیکه یا ډرامه یا سریال تولید کړه، که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال وي هغه د ډونر خبره به هم په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی، خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال. که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري، نو هغه به ستاسې خبره لګي، د قانون مواد به هم پکې دغه کوي، یو هر څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري. نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو، دا هسې یو کوشش دی، مګر په ځای کوشش نه دی.
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی؟
بله بله.
د خپل دوهم سریال په حیث کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي؟
د دې سریال نوم دی ګل اجان مادوري.
مادوري
مادوري هغه هندي فلمي جنۍ نوم کوم اورېدلی مادوري، او خدا مادوري چې ده دا د ګل اجان مادوري ده. دا د افغانستان د اطلاعات و کلتور وزارت د خوا نه د دې د لګښت ومنل شو، دا بودیجه منظور شوی ده، او دا افغان فلم د ریاست سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړېږي. د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی، بل څوک یې هڅوي، ډېر کم لوس لري، اتم ټولګي پورې درس ویلی، بل ملګری یې دغه کوي چې همدستا غونې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد. تعلیم دومره مهم نه دی، په خپله په دې ګل اجان کې هم داسې یو فطري وړتیا یې. د دغه ګل اجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم، سیاسي مباصره، د ګوند لیډرشپ برخه، د ډیموکراسۍ په برخه کې الزم، مدني ټولنې، لنډه دا لس دولس دغسې موضوعګانې دي چې دا موږ تاسې ګورو. دغه ټولې دا ګل اجان په کومیډي شکل کې، بلکې په طنزي شکل کې دا دغه کوي، او په دغه شایانو باندې طنز شوی دی. او بالاخره دا چې وعده م کوي، بله که دا وعده نه کوي، ځکه د ده دا هیله چې داسې جنۍ باید وکړي چې د مادوري غوندې ښایسته وي. نو مور یې مسره همدا دغه کوي، کلیواله ښځه ده، په پای کې د ترور لورې د هغه کوي، د هغې نوم مرخڼۍ. بس دا کوشش کوي چې د دې مرخڼۍ نه مادوري جوړه کړي، ځکه د ده د ښځو د افراطي ازادۍ سره ډېره زیاته مینه یې سره دی چې هغه ښځه مخالفت هم کوي چې دا شیان زه نه کوم، په زور یې پې کوي. بالاخره داسې کېږي چې د هغې نه یوه مارن جنۍ جوړېږي، بیا نو د ګلاجان په کیسه کې هم نه وي، او اخره کې د یو بل چا سره دا مټیزه تختی ځي جرمني.
زما خو زړه دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته ووایاستئ، خو مخکې تر هغه دا راته ووایاستئ دغه کوم چاپېریال چې تاسې په دا سریال کې بشپړوئ، دغه چاپېریال به ښاري کلیوال به وي؟
د یو ښه سریال جوړول دوه شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري، بې نهایته هڅې او بې په ځانګړې توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هېڅ شرایط برابر دي. دا باید زه ویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی. ولې دروند دی؟ ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته، مسلکي کمرمین نشته، په تمثیل څوک دومره نه پوهېږي، د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي، ډایرکشن دلته ډېر زیات کمزوری دی. نو د دې ټولو سره سره د دې دغه زما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري، د دې نیمایي په انډور چې ورته وایي په داخل کې دي، په تعمیرونو او په اویلیو کې، او دا نیمې چې دي دا په مارکیټونو کې دي، په غرونو کې دي، په سیندونو کې دي، په مختلفو ځایونو کې دي.
د لیکوالو خو تاسو وویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي، دا کم دي؟ تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو، پارال اوس په یو څه مسلکي سوي، خو مهمه دا ده چې موږ مثلا نه لرو، فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبېږي، زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کوي چې هم دې په تمثیل پوه سي او هم دې د خپل کار چې تاسې ورسپاره دغه له ودې نه ووځي. دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده؟ څه به کوئ؟
نو پخوا خو به موږ داسې کول چې د پېښور نه د ښځینه ممثلین راوستلې، هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندې. نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه زما په سریال کې تقریبا دو پخو خوزو تا او پینزو جنکو تا ارتیاد او ستاسی دا خبرم سیده چی پینز شپک بدل تا پیدا شی دا بلا با دا کم جنکو. بلا خبر دا چی هم دا خزی چی دی دا چی دی سیب دا دیر زیت ستونزی لری دا ایم تمثیل نشی که بودی. نو بس دا دی سر و بس دا دخپل دا زرو وینی خورو که خودی پا اغا منگ چی ستی غالو پا اغا سولو که منگ تا چلویخ راکی یا ورته وخی هم دغه د کنی رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي. نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یې نه
ګټه بدی په دې کې
هو بالکل د چاره نشته.
تراب صاحب، اکثره وخت زه ډرامې اورم، ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته هم توجه پکار ده، فرضاً موري کنداره لهجه لري، لورې بیا ګوري چې مشرقتواله لهجه لري.
صحیح،
او ان دا هغه باریکۍ دي
چې ګوري پکتیاوال لګي،
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجي سي. که ستاسو په سریال کې فرضاً دا 15 پک کسان هم چې تاسو انتخابوي، دا به د مختلفو لهجو کسانی، دا نور ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستدي. دلته یو بل شی چې په نوره دنیا کې معمول ده، هغه دا ده چې سریالونه، ډرامې، فلمونه دا ډیری تجارتي دي، او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاتې کیږي، هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاتې کیږي. تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته قضاوت درکول
کیږي؟
وړیا ده.
نو مان سه ما چې دا ډرامې لیکل او دغه پیل کړ، نو ټول لومړی دغه زما هم ده چې زه د دې لارې نه هېواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هېواد کې شته چې دا رواج شي، او په اوس وخت کې په ادبیاتو او په هنري هڅو کې د ټول نه اغېزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده. تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري د ترکیې او هندي، نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیې او هندي سریالونو نه خلاص کړم، ځکه موږ په خپل هېواد کې ډېرې سوژې لرو. موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا دا ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو، خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه. سره له دې چې ډېر امکانات لرل، ډېرې پیسې وي، په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي. دوی هماغه کلیشهیي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه، پټۍ غوڅه کوه، چې ته د موزیم دغه وکړه، چې ته یو بل شی وکړه. حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده، څوک چې خپل سریال ونه لري، خپل ډرامې ونه لري، په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډېر کم خدمت کولی شي. نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم پخپله، جهاني صاحب چې وو بیا مې نه داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه، بیا مې دغه سریال ولیکه، بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت ورکړو. قسم سر او تقریبا سلویق زروانی در کم نو پا در موده که در سیریال معولی که چلیرش خسته و یادونه ضروری ده چه ده از ما در جوندانه در چلیرش تو تنزون و طول گده چه دیتا ما ریکی ور کرده یا در دینا ما یو داستان جور کرده چوک پی پویگی نه نو ده اوز ده ما دغه که نو نور معلومات نشته زکه در دولت نه چه تخپل مزدوری و حق اخلی دلتن نو دره کال وقت با دی تیریگی از ما گمان نکی چه پرید از زبر طول این تایب سوار کم
افغانستان تا خود لکه نور شیان چه هم دسی ورطرا روان دی و چو که پختن نکه سریالون و درامی و دام لار وطن ورطرا زی تاسو ایندی او ترکی یاد کلی دا پکی مشهوری دی چه فکر کوئی دا ستاسو او دا جنو نور و ملگر و درامی و سریالون چه دی دا با چوم روسی کولای چه دا داسی وادنو لی سریالون و درامو سر چه اغی کلونا کلونا پا دی برخه که تجربه لری او دیر کافی امکانات لری پا دی بازار که با سیالی و کی
لمله خدا اغا دید پراخ امکانات و ارتیا دا دولت پا کرده چه دا اطلاعات و کلتور پا وزارت که یه وجلا چنگ دا دید پارا جوره پا دی که سالور پینزه کس مسلکی کار تا کار ویاده و خپل بودیجه ولید سره لده چه داده ولسماشر غختنم و غویالی مو چه داده سریالونه باید نور بنش خدا چه بنشی داده پاره کار کول پکار دی دا چه داده بودیجه سریال وصولی کلشی بودیجه یا تمشتی ورست منظوری گی بیا پا یا وار ورکه امنا لگی لگی ورکه چه تما تا دا جور کنو پا دی بانده داده شاین مخابله نشکی دی پاچ فدا دا چه زما سریال با چو کی نو اغا دزان ستایی نخوانه دا دا سریال نده سی چی دی چه پا کاغذ خنه لگی گی چه لولی مگر دا زما سریال چه دی پا کاغذ مخوان که دا زفکر نو کما چه پا پاکستان و پا ایران که دی تروس دا سی تنزیه سریال لیکل شوی خوش شرط پا که داده چه دا خلک راتا و نشارمه دا مسیدین خرابی نکی زکا کتا دیر یا خود سمولی که چه دایرکتر هم مسیدین کمزوری هم مسلکی کسان نی نو خوانده نو پاید که
تراب سید ما مخی هم سودا و چه یو جالب دیالوگ بی راتوائه تا دی خپل سریال مهربانی وکا کدی چه پیادی یو جالب برخی چه ای اغرا تووائه چه دا گلاجان دا مدوری چه حال دا پدی سریال
که پدا لومری قس که دا گلاجان چه دا کار را روی اوزی تا دا نوی دا غکی گی چه گوری دا گاوندی کور که وجنه راجیه گی هم دستی دا گوری دا گلاجان و دستی بادی گوندی شایر می او دا پدی خوشحال می چه شایره قوت را سارا دی کنه دستی بخوند دا شایری که خدا پدا لند ادا دا دی سر دا دا غکی گی جنه تقریبا زن رو تا شایره که و کاغذون را رو تا دی دا شایره ورک را ورک را دوام مومی دی نا پشیرونو که گخت نم کوي چې ما ته فلانی شعر راوړه په شعر کې او دای مرته دغه کوي وروړي بل اخره داسې دغه کې اخره کې ورته دغه کې چې ما باندې ته مارکه وکه بس خبره نوره تیار ده نو دا چې ورته کې اخره کې 15 سپنګیر شپږ چې دغه کوي د جنې کور ته چې جنې شو ګور هلته کاغذ پروت اما هغه غرزولې د کور مخ کې او دروازه د کور بند دی تللی نو دا کاغذ کې لیکل شوی چې دلبر از چې ستاش نام باور دی وشه چې جړاو خدای دې نصیب کوي وخت کله ما جبینه زما یا شیرینه مټیز در دلار نو دا ټول تنز دی دا اوسنۍ سریال چې دی دا بالکل دا تشه دغه کې ترې واندازي پوری خو دولت ته پکار دی چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار وي کار دی دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي اوس پښتون دا دی چې دغه ولې نه کوي تلویزیون نه ولې نه کوي نو دغه یو ولادت دی چې د سریال په جوړولو باندې ډیر لګښت کوي تقریبا یو خو سریال چې ته جوړې یو ډیر خسته سریال نو چې بیخي کم یو لګ ډالر لګښت پیرځي نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا د سختنان چې دي دې تاوان ته زړه نه کوي نو په کار داده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چېرته دی پانګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل له غواړي او په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به د خصوصي سکتور وهڅېږي دی به بیا په خپله ورته ظاهري کوي
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا داسې یو کال کېږي نو چې په دې سریال باندې کار کوي او اوس مو بشپړ سپارلی دی اطلاعات فرهنګ وزارت
او بله ورکړی مې ده
نو کله به کار شروع کیږي
نو موږ په دغه روزه کې ملګری او د خوښنۍ سره یو درجی به ته ورکړی ده د ډایرکشن په برخه کې ستونزه پدې ده چې د ژبې په هیدل خو ډیر ضروري ده د ډایرکټر لپاره نو اوس په دغه روزه کې موږ زموږ ته کله کله راځم د کاسټینګ چې ده د کرکټرونو انتخاب دي ته ځینې خلک راځي او تر اوسه 500 کس راغلي خو یلپ کې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زبر د جلال آباد نه خلک راځي، هلته مسجدین ډیر دي، ځکه د دې د مرکزی کرکټر نه چې دي دا ډیر وړتیا اړتیا لري، ځکه هر برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځکه ژورنالیست ګلاجان په بل ځکه سیاست مدار کېږي، په بل ځکه دا لګي دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدای. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټر نه پیدا کړم او وروځي نه ورسته به د دې د شوټینګ پیل
کورو. مدان
خیر.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس ته نقل وار دی. دا ځل وګمې جبار خیل درې لاند نقلونه راوړي. دا وایي دا یې کایتونه په لاند وی، خو پیغامونه یې داسې نه دي. وګ بشو وګمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپله په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشه بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګې لار چاپه کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. پوی ویل پاچاهي دې می راته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې وه. خار ته روان و. بازګر چې تیګه ولیده بورې یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډېر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان ښکاری چې تر ونه لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بېغمه بې پروا دانې ټولوي، زړه یې په ټوپونو شو. له ځانه سره یې وویل ښه ډیر دي، مزې به ورباندې وکم. ښکاری په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، تیری شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاری سر وګراوه. وویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزورې دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو، کاسې یې مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه، لړم یې راوایست. لړم د راایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچ. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې وی ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچ. ملګري ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغوري؟ ته خو پوهېږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډېر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلي سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. ښاغلی انام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دارت وایت ته د څه سایت کې یو خصيات
ده خو مونږ ته تحقیق کوو نو زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي
سایت صاحب دارت وایسته چې ورستای شعر مکل لیکل
ورستای شعر می زما په نظر چې پرون دی
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه
غزل دی شي چمری په خوند راته تیر کړلو رومال په مخ ژوندۍ تصویر یما زنګیږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې سپېړې په مخ مرا کوه ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ سات ته لاړې ورځې وشوې میاشتې هم تیرې شوې که داسې وي خاورې به هم واوړې د کال په مخ هسې چې ماته مې په غاړه کې صحره واچوي هسې چې تا ته هم همزولي خور پې شال په مخ د محبت الزام سیاد دومرې پورته کچې زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ
نو ډېره مننه سیاد صاحب په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ
نو شعر خو مې دیارلس له اته اتیا مې پیل کړی هم تر ننه پکې روان یم شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشو رسېدلې
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي څنګه کوئ هر ورځ کولای سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مو زړه وغواړي شعر لیکلی
نه ده خو بس د چا د زور خبره نه ده چې یو څوک په زور باندې یو څوک کړي بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې هر څه راغله هر وخت یې نه کېږي
داسې تجربه مو کړې ده چې دا وخت کله یې
ده خو چې څوک له یوې پیښې نه متاثر شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو سره وګرځي او بس
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړوئ
یو نیم وخت کې غون غزل ولیکل سي یو نیم وخت کې صرف همغه یو بیت بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي کوشش به کوي نو
یو بل غزل راته ولولئ ساعت
ولې نه غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته هرچا شپې کړه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته ما ته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو ما ته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته او سیاده مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته
او ډیره مننه سیاد صاحب ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي نوي مضامین هم شته دي شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله د نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی څه چل کوئ ورسره
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي نوی خیال له واخیستي
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوئ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده
له مخکینو سره زما په نظر چې ډېر توپیر کړی زما د پوهې له خاطره چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود اڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو نو همداسې اوس مو یو څه دغه بل تجربه پکې شوې ده اوس
لری کوم نظم چې راته ویوای
د نظم منوان دی د ځان خبرې بغیر د ځانه بل څوک نه لرم وایا د ځان حال چاته وایم زه یې له درده چاته وژاړم د خپل ارمان حال چاته وایم اوس سب سیلی پټ په مرۍ کې ساتم اوس مې له درده خلک نه خبرېږي اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم اوښکې مې مخ باندې لختې وباسي د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان ته له ځانه شکایت کوم ځان هم د ځان په څیر خاموش وي راته چاته او چانه شکایت کوم زه هم په څیر د یو بې ظالې مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومرې په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړمه د خپل څادر پیڅکې ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسمه لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس راتېر کړم د خپل ارمان سره وژاړم
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي
مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/